په افغانستان کې خو معمول دا ده چې کله غاخ ډیر خراب شي بیا هغه نو دوی زی ډاکټر ته بیا وایي یا د درد له وجې نه یا فرزندي نورو مشکلاتو یا د بریښونو یا د دردونو یا د پړسوب له وجې نه بیا دوی ډاکټر ته مراجعه کوي او له هغې وروسته بیا ډاکټر په هغې کې تداوي شروع کوي او تداوي کوي. نو امراض د غاښونو په افغانستان کې ډیر زیات دي او خاص کر توجه هم ډیره د خلکو نه ورته کیږي چې په دې کې ډیر لاملونه موجود دي. لومړی لامل خو یې د خلکو اقتصادي وضعیت ته اکثریت کې اقتصادي وضعیت له وجې نه نسی کولای چون د غاښونو تداوي لږ پر مصرفه تداوي ده نه سی کولای چې لاړ سي خپل تداوي وکړي. دوم غټ مشکل چې دا او عمده مشکل چې دا هغه د خلکو پوهاوی ده چې په دې اړه باندې صحیح پوهاوی نه لري او په دې اړه باندې مشکلات لري. د دې د غاښونو د ساتنې لپاره د دوی لپاره کوم په دې خصوصا په مکاتبو یا په تعلیمي نصاب کې هم داسې کوم شی نه ده جای په جای سوی چې هغه د لوړې کوالي نه د ماشومانو د غاښونو د خولې حفاظت وکړي. نو دغه بعضې مشکلات ته چې افغانستان کې د غاښونو امراض زیات دي او خلک له ډېرو مشکلاتو
بلې. ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې د غاښونو درملنه ډېره پر مصرفه ده. په اروپایي هیوادونو کې هم ګڼ کسان دا وس نه لري چې د خپلو غاښونو درملنه په خپله وکړي. اکثره وخت بیمې هم ټول شیان نه کور کوي. زیات خلک ترکیې ته ځي، بلغاریا ته ځي، پولنډ ته ځي او حتی هند ته. په افغانستان کې د غاښونو د ستونزو د حل لپاره فکر کوي چې کافي اندازه امکانات وسته که اوس هم خلک هندو یا نورو هیوادونو ته مجبوره کیږي چې ولاړ سي؟
نه، په افغانستان کې خو د تداوي د هر قسم تداوي امکانات شته دي. یعنی که داسې سړی ووایي چې هغه ټکنالوژي چې هند لري یا هغه ټکنالوژي چې ترکیه لري هغه دلته افغانستان هم نن سبا لري، ځکه د دې غاښونو تداوي اکثر په مشینري آلاتو باندې کیږي. نو افغانستان کې د ټکنالوژي کمی نشته او د کادرونو کمی هم نشته. نو صرف دومره ده چې په دې افغانستان کې دلته غټ مشکل عمده دا ده چې یعنی د هغه ملکونو په نسبت چې هند یا ترکیه ده یا فرضاً نور ملکونه دي یا اروپایي ملکونه دي، نو هغې په اندازه خو قیمته نه ده، خو نسبتا له دې نورو تداویانو نه افغانستان کې د غاښونو تداوي پر هزینه ده او پر مصرفه ده او لږ د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده دلته. نو بل غټ عمده مشکل چې مخکې ما ذکر کړ هغه دا ده چې د خلکو دلته د غاښ اکثریت د تعلیم سطح ټیټه ده او د خلکو آگاهي کمه ده. نو ډېرې داسې په قصه کې هم نه دي او بې احتیاطي هم ډېره زیات ورسره کیږي، لکه مخدرات زیات استعمالیږي، دخانیات زیات استعمالیږي، سګرټ، نسوار دا شي نه زیات استعمالیږي او بیا بیرته دیغي مراقبت هم نه کیږي. که فرضاً یو سړی سګرټ استعمالوي او بیرته مراقبت د غاښونو خپل وکړي، نو بیا هم یو څه اندازه د دې مخنیوي کیږي.
بل
خو دلته د سویچ سیګرټ او یا نسوار استفاده کی ترغه نو ورسته د بیرته دیغي د موتواشونو یا غرغړې چې د خولې د پاره استفاده کیږي یا کریمونه چې باید استفاده کی دوی هغه نه کی، نو همدغه وجه ده چې بیا مشکلات جوړیږي او جنجالونه زیاتیږي او بل اخر د یو حالت کې چې بیا راشي ډاکټر ته. اکثر بیا دغه سی غاښونه سه د تداوی هم نتیجه سي ځکه نه ورکی چې هغه غاښ خپل د یو حالت ته رسیدلې چې هغه نور اخري بارډر لاین د کراس کړي، بارډر لاین کراس یا لاندې اپسي جوړ کړي وي، پولی پونه جوړ کړي وي چې بیا معمولا دا ډېر جنجالي تداوی نه دي. وختم غواړي نو دلته خلک ډېر د وختم پابندي نسته، ځکه د خلکو څه مجبوریتونه هم شته. نو دغه مشکلات ته او د دغه مشکلاتو په وجه باندې په افغانستان کې تداوي صحیح دي غاښونو د مریضانو له طرفه، البته ډیمانډ ډېر یعنی هغه په اصطلاح غوښتنه ډېره
کمه ده. بله ډاکټر صاحب، په دې برخه کې اوریدونکي بیخي زیاتې پوښتنې لري. ډاکټر صاحب متاسفانه ستاسو خبرې زه باید قطع کړم. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي په دې خاطر چې د دوی مصرف ونیسي. ځینې تخنیکي پوښتنې شاید تاسو ولري چې تاسو به کولی شئ په مستقیم ډول له دغو کسانو خپلې پوښتنې وکړي. د دوی پوښتنې که تاسو له ځان سره ولیکئ بیا به وروسته د ځوابونو لپاره بیرته تاسو ته وخت درکړو. اوریدونکي ته ورزو په لاین کې دي، مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصت ولې روغتیا مننه خیر اوسه.
زه شنه د کابل ور د خجر سره سخه ما او د ملما څخه ډاکټر صاحب هم دا بوختنه چې سره کوم شي
استاذ اواز وانه ورې درسو
سروان صاحب دا بوختنه دال تر
لږ که زه
د ګر کې مو سر دا بوختنه چې بعد غ خو درد
و سوا سم
مسول دا او سروان صاحب
مهرباني
ما دا راته صاحب زه هم دا وختنه است د وختنه چې د غاخو در بیا سره کوم نیول مخه سره کوم نیول سی بیا سره چې استعمال کوم دا واسه استعمال کی دا وختنه مې تر پختنه حال کې ماته
تاسو تماس م پرې کوي ډاکټر صاحب ممکن ځنی پښتنې ولري د غاښونو درد ممکن بیل بیل عوامل ولري ډاکټر صاحب بدون کې نه کوم
د ډیرو علتونو له وجې نیرور غاخ خراب ته ډیر زیات پړسوب لري مفهم اصطلاح چنجي وهلې دا څه چل د درد کوي عام اندسي غاخ درد کوي څنګه درد کوي بلې
خبرتون کې وایي
چنجي وهلې د منځ خالي ځاتګونې ټول مستوي دي
او سید سید بس دا بیا تداوی غواړي دا به مخبل مالش ډاکټر ته بزي دا به صفاقي پاکي به او کېدې چې دا غاښتا ار سي کی روټ کانال تراپی یا اسپټشي چې په عام اصطلاح کې ورته یو ضرورت پیدا کی او دا به بیا ډکې او ممکن چې بیا دا پوښت هم ضرورت وکړي چې تاویل بغلونې مات کی نو دې ته بیا پوښه مچول کیږي نو دا بیا ته باید خپل مالش ډاکټر فلر سره دا دوا کار نه ده دا دغه کار ده یعنی پریکټیکل کار ده چې مریض کې باید پروسیجر اجرا شي
بله ډاکټر صاحب ځینې کسان د دغه سي حالات پر مهال په غاښ کې د درد ګولې جدي کولونیا جدي ځین نور مواد دوی ته ستاسو لارښوونه څه ده
د خلکو ته خو د ما یعنی په د طب له لحاظ نه دغه شی نه کوم دی دا یو دغه شی دی یو کوم معیاري شی نه ده د بعض خلک پکې کولونیا دي بعض خلک پکې یوګي دي بعض خلک پکې یو شی دي بعض پکې حتی یو قسم مواد دي په بازارونو کې خرڅېږي ډنټول په نوم باندې هغه په پخته کې وخلې کېږي دا کوم معیاري شی نه ده او د مریض مشکل هم نه حل کوي بلکې مریض یو وخیم حالت طبيعي د درد په خپل په غاښونو کې سروان سي دا یو الارم ده کله کله د درد یو دم ورکسي په غاښونو کې نو دا بیا ډیر زیات خطرناک ته نسبت دی ته چې هغه د درد ولري کله هغه غاښونه چې ډیر شدید درد ولري او یو دم دغه درد ورکسي نو په دې پوهه چې دا یو ډیر وخیم حالت د غاښ روان ده حتی کارسینوجن کیدی شي د سرطانونو خواته ځي نو په داسې حالاتو کې دغه شینو استعمال ضرور نه ده هغه اصلي لامل دغه پیدا کول او دغه تداوی کول په کار دي چې په آینده کې بیا مشکل جوړ نه کی
ډیر مننه بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د غاښونو پرستونزو خبري کوو که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو آواز اوري
تا سلام رو راو ډاکټر صاحب ته سلام ورکول او ورېدونکو ته سلام وای محمد همدر در سره پاړی کا کیم لاغبان نه
همدر صاحب مهرباني
دماغو ډاکټر صاحب نه دا پختنه سیمن کرے او ماشوم دا سې 300 کالو دې دا خواګې وډکینه کې ډېر خوړل او اوس دا غاخونه لکه وخت نه مخ کې هم نو سری زیدلې دي بي خونه استو دا نور د مخ غاخونه نسته بيخي چې دا به د وخت په پوره کېدو سره سې د عمر وګوا ته کالو ته ورسیږي غاخونه به ډیر تراشي کنه یو مې دا پختنه ده او بل پختنه مې دا ده یو سړی په ځواني کې د غاخو سره هغه نه کوي احتیاط نه کوي او هر شی کلک شیان پې ماتې کنه لکه کلک چارماغ او بادام کلک نو دا پر اتلونکي کې بیا تاوان لري کني لري دا پختنه نه
ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتنې یاداشت کړې بل اوریدونکو ته هم ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
زه عمر دې پکتیا ولایت تاسو ته ماس کې ما دماغ کو نه د یو میاس کې چې درد کوي او دوا کو نه مې دی غدر کوم زخم چې نه لري دغه د پر د زخم ګولې خورل صحیح دی او کنه د
بل تاسو تماس مې پرې کوي که ډاکټر صاحب کومه پښتنه ولري ممکن ځینې تخنیکی مسایل چې زبانه ور باندې پوهیږم ډاکټر صاحب دا وريدونکو تماس لکه چې پریسو د غښنول درد څخه شکایتونه کول بل وريدونکو تورزو د دوی تماس پر وخه چې دوی کوم پښتنه لري. نه مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا روغتیا پروګرام د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو.
السلام علیکم. څنګه شه جوړ روخ به ما ولې نو
من
دا غاښونه چې لري د دې د ډاکټر سره ایره زرم چې دا دا وایي چې دا غاښونه سپینځي
د جړیدو علت سره تاسو نسوار یا سیګریټ کاروي؟
موږ نسوار کوو.
مننه ډاکټر صاحب. ورسره تاسو ته من جواب درکې لزان سره لیکي بل اوریدونکو ته ورزو سوالونه ما لزان سره یادش کړي ورسره به ډاکټر صاحب سره مطرح کوو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصت.
السلام علیکم سر واسه محترم جوړ بيدار بخیر اسلام تاسو اسلام ډاکټر صاحب ترنت نسبلا چې زه سم کابل صبر کړی یم.
تاسو ښه ده. مهرباني تاسو आवाज اورو.
همانه له سلامات وسه سروان سبتن ته ډاکټر صاحب دغه یو پښتنه وکړه چې د ناشنه خپل درکم دي کړه ته وامه چې ګرم شی وخورم ام داس مې کې داس د دربان کې چې بيخي ګسره یو څه زشه نس بخولل مثلا ګر یو به او که یخ یو به یا داس مثلا چاوي داس کړه ته مثلا یو نشابه یو مشروبات یو انرژي یو داس شرخ ام بيخي فازان کې په دا وځه چې ډاکټر صاحب وایي مثلا بيخي ګسره دا یو کال د دوه کړه کې ژوند خورک نه پکوم او دا غاش مثلا سکندوم دی نو وس جن خلک ته وایي چې پوش وکړه او جن وایي دکې او جن ته وایي کا ژرشه و پېکې نو نه پویږم چې بخې په دا وځه مې د دوه کړه کې خوراک مینه کړې
کوم غاښونه ډېر داسون زلري ټول غاښونه
نه نه بس د رستې زمين د لانی خو غاښونه د لای خو غاښونه دا غاښونه ډېر فدای ابل دې چې کګر یو به یا چا و اس ما سکه سره عمر شي بخې د سیم چې درد څه نه فکرارېږم او که یخه به وښوم د غسې زم پازاسو
بلې ډېر مننه تاسو یو پښتنه مزانه سره یاداش کړو ورسره به ډاکټر صاحب سره شریکو بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا تاسو ته مس رخصت وي د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو.
سلام علیکم چې بلای سینما د هلمند ولایت پر استاد سره پاړې کیو.
وعلیکم السلام. مهرباني تاسو ته مس رخصت وي.
نمبر خدا غادي راځي ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه چې هله پروګرام کې کوم ما پښتنه د ډاکټر صاحب سره غږه ده چې زه چې کله انار خورم یا داسې نور ترشان خورم زما غاښونه چې دي داسې کوراکي راسي بیا شی نه سم خورم او بل پوښتنه مې راځي ډاکټر صاحب څخه د غاښو توروالی چې دی دا د تش څخه دی چې څه غاښ توریږي
توریدل یعنې د خلک چې بله اصطلاح ورته کاروي چنجي کول
بلې و چنجي و چې باید تک تور څه غاښ باندې ورځيږي.
اوکې ډېر مننه. ما پښتنه لزان سره ولیکله د تخنیکی همکار هڅه کوي چې ډاکټر صاحب سره بیرته تماس ونیسي. ټلیفون یې رخصوي نه دی تر اوسه پورې. بل اوریدونکي ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې دوی څه پښتنه لري. روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام دی. د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار د پروګرام میلمه دی چې د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وایي. ځین اوریدونکو تر اوسه پورې تماسونه نیولي دي، خپلې پښتنې مطرح کړي دي چې په څو شیبو کې به متخصص ډاکټر دوی ته ځواب وایي. بل اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم شیبر صاحب، تاسو ته او محترم ډاکټر صاحب ته د زړه له کومې سلام کوم. هیله ده چې صحت خوندان یاست.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه د ډاکټر صاحب سره خبرې کوم. دا غاښونه یو په بل پسې، یعنی مخکې د ځانې د پای د غاښونو څخه راشروع دي، مخکې یو تور شوی و، دغه مابین دی تک تور شي، هغه سره بیا کرا کرا پراخه کېږي، درد او شی نه کوي. درې کاله څلور کاله پنځه کاله پورې دغسې بیا چې کوم وخت ټوله غاښ ورژېږي، دکې یو دونې نه کېږي، غاښ پاته شي، بار بیا درد شروع کړي، هغه غاښ وکاږم، دغه څخه وروسته بیا دغه بل غاښ دغه چې میده میده لږ لږ سړی کېږي، سړی کوي، درد او شی نه کوي. بیا دغه څخه دا دوم غاښ دغه چې کم کېږي، نو نه پوهېږم چې دغه کوم څنګه دا وغښتې مې وښیږي ډاکټر صاحب څخه دغه پښتنه نرم چې په دغه عقلم معلومات راکې، دغه غاښ پر ځای باندې مې بل غاښ راشین سي. حال دا چې زه 28 کلن 29 کلن یم، پر همدې سربېره باندې چې غاښ وکاږم دغه ځای پر غاښ باندې مې بل غاښ راشین سي. ډاکټر صاحب څخه په دغه عقلم معلومات غواړم.
ډېر مننه ستاسو تماس نه. ډاکټر صاحب وروسته خپل نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي ته ورزو، روغتیا د ژوند شمنی پروګرام دی. د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. اوریدونکي کولی سي چې سټوډیو ته زنګ راووهي، خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب وروسته د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. اوریدونکي ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر تاسو تاسو یا ګنډر کوم تاسو د نوم سره سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت ملخیدم ملګر ولات سره.
وعلیکم السلام. که یو څه ځای ته تغییر وکړي ممکن आवाज مو سم سي، ځکه چې आवाज مو ډیر خراب راځي.
سلامونه
که خپل پښتنه وکي ممکن आवाज مو واورم از زبا ستاسو پښتنه ولیکم بیا به ورسته متخصص ډاکټر صاحب سره شریک کړو مهرباني
خیر است ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب سلام علیکم او باد سلام ډاکټر صاحب مدد پښتنه لرم چې ذکر لایې کی دې کوم یا ګرځي وو
اوکه دا کوم را پوسم چې کله یخ وبو چې یا هم تاوده شین وخره غښونه مو حساسیت کوي بریښ کوي ورسره به ډاکټر صاحب په دې اړه خبري کوي ځکه چې نور اوریدونکو هم عین مسله یاد کړه نو ډاکټر صاحب ورسره د علت په اړه خبري وکړي دا چې د مخنیوي لارې چارې څه دي بل اوریدونکو هم پلان کې د دې لپاره چې مصرف یو نسې دوی ته ورزو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام د استاوسه تماس رخصوي
السلام علیکم ورور جان په خیر
وعلیکم السلام ربانی
ورور جان زما اول سلامونه قبول کیه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم زما پښتنه ده چې د غښونو د مریضۍ په حق له د غښونو مریضۍ په مشمان کې د څه شي پیدا کیږي زما اولادونه دي د درو کالو سه عمر دی د یو ماشوم د بل د شپږو کالو سه دی خو هم د غښونو مشکل لري غښونه ډولې کوي ماتيږي چینجی کوي او درد هم کوي د درد څخه شکایت کوي د دې علائم څه شي دي د چی څه پیدا کیږي او د تداوی لپاره کې ډاکټر صاحب کومه لار راته وشي مهرباني وي
دغه کوشنیان حتمن خواجه هم زیات کاروي آیا غاښونه منظم ډول برس کوي
نه زمر سیمه کې دا اصطلاح خو نسته خو بیا هم هغه سي خواجه مژ نه ورکو چې ډیر زیات خواجه مژ نه ورته ورکو چې غاښونه ورته خرابوي و دا سی دا بیزای دواگانی استعمالو دا دواگانو سا هم دا خطرات پیدا کیجی کنه
دا دواگانی دکتران ورکوی کتسنگا
بس دا خودر تا دوا پروشی دی مش پخپل سر هم دواگانی راخلو و دکتران هم ورطا ورکوی بعضی وقت که دا ایسال پا مریضو که کمی دواگانی مش ورکوو نو بیا کم دکتران را توایی چه دا غاشون مشکل پیدا کوی
ډیره مننه تاسو پښتنه مال ځان سره ولي کړه ولي کله ورسته ډاکټر صاحب سره تماس نیسو هڅه کوو چې دا ورډونکو پښتنه د سره مطرح کړو بل ورډونکو هم زنګ وهلې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شمنی پروګرام
سلام علیکم څنګه ښه
خبرې مننه خیر اوسه تاسو आवाज اورئ مهرباني
ما ول ډاکټر صاحب سم دا پښتنه د دا غاشون د ستور د غونه پیدا کی دا په چیش سره وکیږي
او تر کوم د خلک چې د چنجو خړلو استلاو ورته کوي کنه په مجموع کې ټول غاشونه تور سوي دي
یا دا ست غاشونه مخان نه دي دا سپین پوشونه دا تور تور ټیک په پیدا سوي دي
څه بس ما ځان سره ولي کله ډاکټر صاحب ورسره تاسو ته جواب درکې چې د دې چاره څه ده بل اوریدون کی ته ورزو د دوی تماس هم راخلو چې څه پښتنه لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی د غښونو پر ستونزو خبرې کوو مهرباني
سلام علیکم د سپټلا د غرنینه خبرې کوم
مهرباني وکړئ تاسو ستونزه څه ده د غښونو د موضوع په اړه متخصص ډاکټر به ورسره تاسو ته جواب درکړي
د ما خوږ درس دی انداول نه تک تور دی چې د سې ساعت وو دي تی مات شي ډېر دوا مسوا کوم وایم دوا استعماله او مولا کو پیچ تخیل
دوا ډاکټر اندر کې کې پخپل کاروي پخپل سر
دوخانه کې مخ
څه ډېر مننه نور اوریدونکو هم عیني موضوع یاد کړم اتمن به ډاکټر صاحب سره دا موضوع شریکو بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د دې پروګرام د موضوع په اړه دوی څه نظر لري یا هم څه پوښتنه لري مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي ایز ډاکټر
صاحب السلام علیکم څنګه یې جوړه په خیر از ما غاښونه یې ته کیږي
مننه تاسو غاښونه جوړ دي تاسو سیګریټ یا نسوار کاروي
یا نو سګریټ کاروم نه مسواک کاروم هغه څه دی چې مسواک کوم په نیې نه سم
bale ډیره مننه بس تاسو ستونزه هم ولي کله ډاکټر صاحب به ورسته ور باندې سرګندونی وکړي د تبله نظر به د دې ستونزې د چارې په اړه تاسو خپل نظر ووي بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو د دوی تماس پر واخلو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي
سلام
استاسو تماس رخصوي د لطفن خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو یو څه ځای ته تغیر ورکړئ، ممکن आवाज مو سم سي، مهرباني وکړئ.
سلامونه احترام ته عمر یا تاسو سره سلام کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني ډاکټر صاحب. ورسته اتمن برتر پیدا کوو، تخنیکی همکاران هڅه کوي چې ټلیفون ته زنګ ووهي، متاسفانه چې تر اوسه نه دی رخصوي. مهرباني وکړئ تاسو خپل پوښتنه وکړئ، موږ به تاسو پوښتنه ورسره شریک کړو. د ورځې کې تماس هم متاسفانه چې پرې سوی. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یست. له ازادي راډیو نه نن د غښونو پر ستونزو خبري کوو. ځینې متخصصان ټینګار کوي چې له ماشومتوبه د غښونو څارنه او ساتنه په کار ده. د دوی په باور چې سالم او روغ غښونه د یو انسان د ظاهري ښکلا برخه ده چې ساتنه او پالنه یې کې باید غفلت ونه سي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک کولی سي په لږو امکاناتو هم د خپلو غښونو ساتنه وکړي، چې مهم ټکی د ورځې لښته لږه دوه ورې د غاښونو برس کول یا هم مسواک کول، له فلوراید لرونکو کریمونو څخه استفاده، د خولې د مینځلو د مایع کارول، د سیګریټو او نسوارو نه کارول، او د اوبو زیات څښل عمده موارد دي. اوریدونکو ته ورزو زنګ وهلې دی، مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي دی.
السلام علیکم. عبدالمالک لغمان ولایت.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ستاسو ستونزه څه ده چې د متخصص ډاکټر جواب تاسو ته بیا ورسته راوخلو.
ستونزه دا ده چې د ډاکټر صاحب نه هغه پښتنه وکړه چې دا د غاښونو عصبي رشتې چې دي، ډاکټرانو چې دا کله قطعه شي نور بیا چې د غاښ نه په دردېږي او نه چې د توریږي، دا ځینې کله وخت کې داسې کېږي، خو بیا چې دی هلته بیا تور شي یا په در شي، داسې دا پښتنه ډاکټر صاحب نه وکړه.
د غاښونو دغه عصبي رشتې څوک پرې کوي؟ یو ډاکټر پرې کوي که خپل خلک؟
او ډاکټران وایي کنه چې کله دغه هغه کوي فرمکوي، وایي موږ د غاښونو عصبي رشتې پرې کوو چې بیا نور بیا دا هغه نه کوي، دا خرابېږي نه، او دا چې دی بل په دردېږي نه د غاښونه، نو بیا چې کله هغه راډه کې ما خپل هغه کړی او ډکړی او اوس چې دی بیا دا کرد کوي تور شوی هم دی.
ډېره مننه. نو ډاکټر صاحب اتمن په دې موضوع باندې وروسته خپلې خبرې وکړي. ستاسو تماس نه مننه. اوریدونکي زنګ وهلي و، بل اوریدونکي ته هم ورزو او به ګوري چې دوی کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، د غاښونو پر ستونزو خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي دی. دا اوریدونکي تماس پریسو، تخنیکی همکاران هڅه کوي چې له ډاکټر صاحب سره تماس ونیسي. د پروګرام ګڼو اوریدونکو خپلې پوښتنې را لېږلې دي، بل اوریدونکي ته ورزو. بل اوریدونکي ته ورزو، کوشش کوو چې د سره تماس ونیسو. د ډاکټر رفی په نامه متخصص ډاکټر را سره رخصوي دی. ډاکټر صاحب، ګڼو اوریدونکو په دې پروګرام کې د غاښونو پر ستونزو باندې خپلې پوښتنې وکړلې. ما ځینې یادښت کړي دي که تاسو یو په یو ځواب کړي. اول دا چې یو اوریدونکي وویل چې کله ګرم شی وخوري یا هم سړې اوبه وڅښي غاښونه حساسیت کوي. دا ستونزه ګڼو نور اوریدونکو هم شریک کړه. ډاکټر صاحب، ستاسو ځواب څه دی چې علت څه کېدای شي؟
په شروع کې هوتا ستاسو سلام او تاسو همکارانو ته ټول اوریدونکو ته خدای وکړي تاسو ټول جوړ او روغ رحمت اوسئ. مشکل دوه مسله کې ده، کېدای شي چې دا غاښونه یې مثلا مانګ ولري، د غاښونه بیا دا ورای سولېږي، یعنی ورای تحلیل کوي لاندې دي د غاښونو ریښه چې دا ځایونه حساس دی، هغه چې خوله ته برهنه کېږي لوسکېږي، نو دوی ته چې کوم چای راځي یا ګرم شی راځي یا سړه شان لکه آیسکریم لکه یخ اوبه دا شان چې ورته راځي دا حساسیت کوي. یو مسله دا ده، خو داسې عام مسله چې اکثریت خلک دې سره مشکل لري او دا وایي چې غاښونه مې داسې شیانو سره حساسیت یا بریښي، هغه مسله دا ده چې غاښونه یو چیرته حتما یو چینجن ځای لري چې شاید په سترګو کې ونه ښکاري، مثلا د تماس نقطې دي دیاته، مثلا دوه غاښونو تر څنګ دول غاښونه چې یو بل سره کانټیکټ پیدا کوي یا تماس کوي، هغه ځایونه داسې ځای دی چې ډاکټر ته فقط ښکاري یا ډاکټر اکسرې کوي هغه ځایونه ګوري، ناروغ هغه ځای نه خبر نه دی، یا بعضې داسې چینجن ځایونه دي چې ډېر وړکۍ دی خو د لاندې نه ډېر خراب دی، نو هغه نه هغه ته چې بیا یخ شی راځي هغه غاښ تحریک کوي او درد کوي، بیا دام دوه رقم دی کېدای شي دا اوږده درد وکړي مثلا څو دقیقې لپاره تر څو دوا وکړي دوام وکړي بس دي چې داسې معمولي هماغه لحظه چې یو ګرم شی اسکي یا سړه شی اسکي درد کوي خو وروسته ډېر ژر ښه کېږي نو دا متفاوت تداوی غواړي دا مسله دا دی چې کېدای شي چېرته چینجنې د غاښونه د وړو
بله مننه د غاښونو متخصص ډاکټر رفیع وایز ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار هم رخصت وي دی واحدیار صاحب ټلیفون مو متاسفانه چپری وو غن وريدونکو تماس ونی و خپل پښتني او نظریات را سره شریک کړل یو وريدونکو ول چې د 15 کلونو ماشوم دی چې غاښونه جړ سی وی دی یا رنګ په جړیدو دی بل وريدونکو ول چې ک ځواني کې څوک احتیاط ونی کړی وروسته د غاښونو ستونزه څومره په پراخیدو خواته زی
بله سروان صاحب دغه دی یو ورور پښتنه چې ودی ماشوم دی غاښونو په ارتباط باندې لغمان نه دی هم درته بړی کنیولې و دی ویل چې دی ماشوم غاښ چې د رژیږي رژیدل یعنی تویږي د سی مېده مېده هغه کې څو علتونه موجود دي یو علت خدا د چې کېدای شي دغه ماشوم دی کلسیم کمبود سره مخې ده یو مسله دومره مسله دا ده چې د ماشومانو د غاښونو حفظ صحه لکه څنګه چې د غټانو ضرورت ته د ماشومانو هم ضرورت ته ماشومانو ته ټریننګ نه ورکول کېږي چې هغوی خپل غاښونه وساتي نو کله چې دوی غذایي مواد خوري او له هغې وروسته غاښونه یې نه پاکوي نو دی تقریبا داسې وخت چې دا ماشوم 15 کلن ماشوم ده نو دا باید د والدین د ټرین کې چې تر اوسه موجوده چې کوم ډیفیکټ یا کوم مشکل چې دی په غاښونو کې منځ راغلی ده هغه دا ده چې معمولا هر غاښ ځان ته عمر لري سروان صاحب نو دا ځان ته عمر لري دغه 15 کلنۍ کې چې دی د مخې غاښونه که فرضاً ډېر زیات خراب وي دا تر ډېر امکانه باید کوشش وسي چې تر 6.5 یا 7 کلنۍ پورې دا وساتل شي دغه علت دا ده هغې کې دوه علت دي یو علت خو یې دا ده همداسې دغه د شیدو غاښونه چې کوم دي دا د دایمي غاښونو دپاره یا رهنمو د یو لار خلاص طریقې دي راوځي ځکه چې کله دایمي غاښونه تشکل کوي د لاندې دی او په قانی په شکل باندې تشکل کوي نو بیا هغه معمولا چې کله کې دغه غاښ مخکې له وخت نه وو وسلسي هغه په قانه شکل چې الته دا هغه د دې توانمندي بیا نه پیدا کوي چې هغه راوځي چې لار ورته بندي او دومره توان نه لري چې دوري وشکي دی راوځي نو په دې صورت کې بیا دغه د غاښونو امکان دا د امپاکټ پاتې کیږي امپاکټ غاښونه موږ ورته وایو چې په ځمکه کې داخل کې پاتې کیږي چې دا بیا په غټوالي کې ماشوم ته د مریض ته بیا مشکلات جوړي چې دایمي غاښ بدای نه لري بیا دغه د پرم تداویانی دي چې هغه تداویانو په واسطه باندې کچیرته د کوم موقعیت د غاښ په د ځمکه کې د اکسرېګان ورته کیږي هغه قتل کیږي چې کچیرته د دې امکانې ودرلود چې د اورتودانسي په طریقه باندې دار او وسلسي او برته د دایمي غاښ دې په دې مخ غاښونو کې جای پجای شي دا امکانات سته او بل په کار د نه د چې دغه وکی د صورت وایي دا به وخت وخت د ماشومان غاښونه زه اوریدونکو ته یو خبره کوم او دا زبر بر اکثر رسنۍ ته زما د خبره کوم او عام مریضانو ته هم اکثر د ما توصيه دی چې ګوري دی چې په عام اصطلاح کې په افغانستان کې د سی اوریواج د ماشوم د غاښ یو باسه دا بیا راشونکی دا هر غاښ ځان ته عمر لري په هغه عمر کې چې تا د غاښ ووست او هغه دایمي و یا فرضاً د شدو غاښ کې مخکې لدې چې لاندې دوه پر درې حصے د غاښ د دایمي غاښ تشکیل شي تا د غاښ ووست د دې امکانات تاسو راونوځي یعنی صرف په سلو نه ده خو امکانات د دې ډیر دي چې د غاښ بیا راونوځي نو دغه مشکلات ته باید دوی وخت په وخت باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي د ایکسرېګان یو کې وګوري چې څومره تشخیص وای دا او څومره نه تشخیص وای آیا دغه څه څه ضرورت لري که تداوی ته
ډیر مننه ډاکټر صاحب رفیع وایز بل اوریدونکو زنګ وهلې وو دوه ویل چې کله تروشه یعنی تروشه یان وخري د ډیر وخت لپاره نور شین نسی کارولای چې غاښونه حساس کیږي په دې برخه کې تاسو سپارښتنه دغه کسانو ته صد ازيني کسان ممکن حساس غاښونه ولري
بله سلام د ګران ډاکټر صاحب تمره وړاندې کوم او تاسو په ځواب کې باید وایم چې بعضې غاښونه مثلا د سې دي چې موږ ورته ابریژن وایو سرویکل ابریژن یعنی غلط برش وهلې ده مثلا افقي یا ری شکل برش وهلې ده د غاښونو ټولې دلې ده مثلا د ورای تر نږدې د مارجنال جنجبا د ور کناري ورای چې ورته وایي
دغه زینه کیدای شي چې دغه غاخونه سولیدلی وي یا امکان لري چې غاخونه مثلا څوک بروکسیزم ولري غاخونه د شپې طرف نه وچی چی یا یو بل سره غکی ګرینډینګ ورته وایي چې نه یو بل سره تماس ورکی او غاخونه وسیلیږي نو داسې امکانات شته چې دا حساس شي د ترش تیانو سره نو دې ته پکار دی چې اول خو تر کوم حد پورې چې ورته امکان لري د ترش چیان چې دی لږ رقیق شي بیا استفاده شي که هیانه داسې امکانات لري مثلا د لیمو جوس شي دا خو که داسې امکانونه لري بیا کېدای شي چې دا وقایوي حالت هم ځان ته اختیار کړي مثلا دا کېدای شي چې د بعضې کریم دندان د غاښونو کریم دی چې مثلا د سنسوډاین په نامه دي یا نور دي یا داسې موتواشونه دي چې د خولا غرغړې لپاره دي نو هغه ضد حساسیت دی نو کېدای شي چې هغه نه ناروغ استفاده وکړي او دا حالت هغه برطرف کېږي خو په دا شرط چې ډاکټر هغه چیکپ کړي یو ځل ډاکټر مطمئن شي چې څه مشکل نور نشته چې مثلا د تداوي وړ وي یا د پورکاري وړ وي نو دا مسله که هغه شو نه فیرسو که دا نور مشکلات نه و بیا کېدای شي چې ناروغ داسې وقایوي دا شیان وکاروي چې تر څو غاښونه حساسیت یا بریښ ونه ښیي
ډېر مننه ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار ګڼ اوریدونکو زنګ وه ځینو کسانو ویل چې د غاښونو د تورېدو مسله دوی زیات لري ځینو نورو ویل چې د ماشومانو یا هم په خپله د دوی غاښونه د وخت په تېرېدو سره ماتیږي او برخې برخې ولېږي ځینو کسانو ویل چې غاښونه ژړ دي او په دې برخه کې چاره څه ده ځینو کسانو ویل چې په دې برخه کې درد لري چا ویل چې درد نه لري په مجموع کې د غاښونو د تورېدو او ژړ کېدو د علتونو په اړه که وایست مخکې تاسو د کلسیم د کمېدو یا په بدن کې د کلسیم د کموالي یادونه وکړه که اوریدونکو ته وایست چې دا ستونزه څنګه مخنیوی کېږي او اصلي علتونه څه دي
ساری صاحب خبره خدا ده چې د غاښونو ژړوالی چې ده یو د غاښونو رژېدل دي د غاښونو رژېدل خو صحیح ده د کلسیم د کمبوت له وجې نه کېږي خو کله چې د غاښونو ډسکلریشن یا تغیر د رنګ ژړوالی منځته راځي یو ګوره یو قصه برم د ثالث ټیپ غاښونه په مجموع کې تقریبا ډیر زیات رنګونه لري بعض خلک داسې غواړي چې د دماغ خپل طبیعي غاښونه چې کوم دي دا باید ډیر زیات تک سپینی خو در حال کې چې دیدی دا د خپل د غاښونو دغه ساختمان دا رقم ده ساختمان دا رقم ده چې هغه باید همدغه رنګ ولري نو هغه خو بل یو عارضي شکل باندې د غاښونو د تغیر د رنګ منځ ته راځي دا له هایپر فلوروزس یا د فلورین د زیاتېدلو له وجې نه هم کېږي د هایپو فلوروزس یا د فلورین د کمبود له وجې نه هم کېږي چې دا بیا مریض ته معاینات کېږي او د معایناتو نه وروسته دقیق کېږي که چیرته دا فلورین زیات وي بیا دې ته یو قسم دواګانې د ده ورکول کېږي چې د جذب د فلورینو په بدن کې کم کړي که چیرته کم وي هغې ته بیا فلورین ورکول کېږي چې په لوکل شکل باندې چې په موتواشونو کې هم شته کریمونو کې هم شته اور الم شته چې د خولې له لارې نه ګولۍ وخوري دا هم شته دا هم ورکول کېږي بعضې خلک بیا وایي چې د مونږ غاښونه ماتیږي او رژېږي او درد نه لري نو هغه په داسې یو حالت کې وي معمولا چې دغسې یو مشکل په اکثر په اولډ ایج کسانو یا په موسینو خلکو کې یا زیات عمر کسانو کې دا شی ډېر زیات لیدل کېږي نو د هغې وجه دا ده چې هلته یا دوی د کلسیم کمبود لري د کلسیم او ویټامین ډي کمبود ځکه د ویټامین ډي مې ځکه ورسره وویلي چې کلسیم چې دي سالی صاحب دا د ویټامین ډي د جذب دپاره زمینه برابروي او ویټامین ډي چې دي دا د کلسیم د جذب دپاره زمینه برابروي دی او له بل سره لازم او ملزوم دی که یو څوک کلسیم خوري نو ویټامین ډي باید ورسره وخوړل شي نو د دغې له وجې نه کېدای شي د دوی د غاښونه ضعیف وي او ماتیږي او یا فرضاً دوی په خپل ورسره بې احتیاطي ډېره زیاته کړې وي نو خو به یو دوی او دغه د کلسیم د کمبود له وجې نه چې دا په مجموع کې په ټولو غاښونو کې مشاهده کېږي دا لیدل کېږي
ډاکټر صاحب دغه مواد چې په بدن کې کمی بښنه غواړم په څه کې پیدا کېږي کوم خواړه خلک وکاروي چې دغه اړتیاوې پوره کړي خپلې
معمولا له سبزیجاتو نه باید زیات استفاده وسی او د پروتینی موادو نه ډیره زیات استفاده ونسی او سبزیجات میوجات دغه نه باید زیات استفاده وکي لکه سبزیجاتو کې چې موږ تاسو ګورو پالک دی یا فرضاً کاو دی دغه بعضی ترکاری بابو سبزیجات دي دا مناسب دي د پاره سترغو پورې د انسان د بدن وسپنه او کلسیم او دا شی نه باید پوره کړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب. وایز یو اوریدونکی وویل چې کله دوی ځینو کسانو کې د ستونزه پیدا کیږي ځینې نور کسان ورته سپارښتنه کوي چې د غاښونو عصبي رشتې که پریسي نو بیا د درد احساس نه کوي. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې خلک کوم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي کله چې د غاښونو د رشو د مړه کولو اقدام کوي؟
مسئله ده چې ټول غاښونه چې مثلا حساسیت کوي یا درد کوي حتمی نه ده چې دغه ریښې باید پرې کړل شي. د خلکو خبره یعنی آر سی ټي مونږ ورته وایي روټ کینل ټریټمنټ، یعنی د غاښ د سرکشي چې ورته وایي عام خلک، نو دا مخصوص غاښونه دي چې مثلا خپل مخصوص عرض لري چې مثلا داسې مشکل ولري داسې مشکل ولري. مثلا کوم غاښ آپسي شوی ده، کوم غاښ ده چې سرخودی دردونه لري، شپې طرف نه ډیر دردونه کوي، دا نور مثلا داسې هغه دردونه دي چې عصب کشي ته ډاکټر مجبور کیږي او هغه عصب کشي کوي. خو بعضي غاښونه چې دي چې دغه اعراض عصب کشي ته نه دي، یعنی حتمی نه دي چې هغه عصب کشي بل لاله لري یا وقایوي لاله لري یا چې ډاکټر هغه فورکاری کوي یا دکی غاښونه یا ورته کوک لګي یا بل شی لګي چې دغه مشکل رفع کیږي، نو دې ته ضرورت نه شروع کنل سي. خو کوم غاخ روټ کنل سي طبعا یو مسله دا دي چې لیک د غاخ په تحقیقاتو کې خود له دې چې لیک فرونت فراکچر ورته وایي، یعنی مساعد کیږي د ماتېدلو ته، نو سړی باید دې ته پام وکړي چې ور باندې څه شي ډیر سخت چا مات نه کی، عادي خوراک وکړي، خپل روزمره خوراک وکړي، ور باندې نور د څه کوم غاخ چې سبب کې شوی دا نه ده شوی دوی ترمن کوم فرق نه کوي په خوراک کې نارو. خو مسله دا دی چې یا ډیر ور باندې وشي دل پر چې هلته اوسره جوړ شوی دا بیا غا ډیر تدک شوی دا، نو د غاخونو دیوال کې د شي چې ضعیفي نو د ماتېدلو امکانات حالت کې بوي.
ډاکټر صاحب، ځینو متخصصانو سپارښتنه کړې ده چې خلک باید فلوراید لرونکي کریمونه وکاروي د غاښونو د مینځلو په وخت کې، دا کوم ډول کریمونه دي؟
معمولا اکثریت کریمونه چې بازار کې پیدا کیږي اکثریت فلوراید لري، خصوصا د سټانډرډ کریمونه چې دي د سی برانډ دي، یعنی په نړۍ کې معتبر کمپنیانو کې تولید کیږي، مثلا کولګیټ، کریس، کلوزاپ او د سی نور، اسپایډنت او نورې، دا ټول چې دي د سی برانډ کمپنیانو نه دي چې نړۍ کې خپل کمپنیانو کې تولید کیږي. خو متاسفانه په بازار کې اوس د سی درغلي ډیر شوی ده چې مثلا یو خنوم کې څو رقمه د مواد پیدا کوي چې نو په یوه شکومه اوریجنل دی او کومه بدل دی. نو فلوراید ضرور دی په کې د غاښونو په کریم کې، مثلا چې څوک مثلا دا فلوراید ضروری دی لپاره چې غاښونه یو عنصر یو مهم عنصر فلوراید دی، او د غاښ د تقویت لپاره د غاښ د استحکام لپاره فلوراید یو ضروری عنصر دی چې باید موجود وي. نو دا کېدای شي چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل لوګو طریق نه وخوړل شي، له خوراکي موادو نه استفاده وشي، یا دا چې موتوا شي د انفیای یا چې کریم د غاښونو کریمي. نو اکثریت د غاښونو کریم فلوراید لري، خو په ماشومانو کې او په مشرانو کې دا مقدار بیا فرق کوي. مثلا اکثریت د ماشومان چې دوه کلن درې کلن دي دي هغه ته 1500 پی پی ایم پکار دی، او مشانو لپاره یو پی پی ایم زر پی پی ایم پکار دی. نو دا فرق لري چې بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې کوم فلوراید استفاده وکړي. خو بعضي وخت دا فلوراید به اجازه نشته بعضي کسانو ته، خصوصا هغه کسان چې فلوروز لري، یعنی د فلوراید د غوي په وجود کې پورته دی مقدار، نو هغه ته بیا دا پکار دی چې بیا فلوراید ورکړ نشي د کریم د غاښونو کریم سره، نو هغه ته به فلوراید د غاښونو کریم پکار دی، نو ډاکټر بیا هغه تصمیم نیسي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. شاه محمد واحد یار، تاسو ته به راسو. تیر اونۍ یو اوریدونکي روغتیا پروګرام ته زنګ وهلی وو د خولې له بوی څخه شکایت کاوه. په دې اړه که تاسو یو څه د خپل مسلک اړوند وضاحت ورکړي چې خلک له دې ستونزې سره څنګه مبارزه کولای شي.
سلسه به د خولي بوی لڅوې لتون نه منستر ازي، یو خدای د سیده مریض کېدې سي دی وری او تکالیف لري، یو وری او تکلیفونه ولري، وری به ویني کیږي د غیله وجنه دا کېدل سي، بلکې د سي دي غاخونو په منځ کې سوري وي یا په مثلا چنجي وهلي وي چې په تیبي سلا کې ورته کېرس وایي هغه وي، او الته غذایی پارچه یا د ډوډۍ پارچه پاتې کیږي، هغه ته ګندکیږي او بوی کوي. او بل علت دی غاخونو نه برس کول یا نه ساتنه یا حفاظت نه کول دا دی لامل کیږي. بل د مخدرات استعمالول لکه نسوار او سیګریټو د شین استعمالول د پخلی کې بوینه پیدا کی، نو هر یو بیا ځان تخپل تداوی لري. د غسبیر جنجیوایټس منګورته وایو دی ورې او تکالیف سي دی، دا به ډاکټر تزید ډاکټر بدګوري دغه لپاره به دوایی تداوی ورکي، او کچیرته ضرورت وي جنجیوکټومی یا دی ورې او یو عملیات هغه ورته کیږي چې د ورې هغه ورې چې هغه خراب شوی دی یا شړېدلې دی هغه ورې به مستکیږي او دوا به ورکول کیږي چې دی د ورې بیرته را وخیزي برابر شي. او که چېرته غاښونو کې سوري موجود وي نو دی بیا دا تداوي کیږي، غاښونه باید تداوي شي او نارمل دی خپل خولې برس کول یا د کریمو استعمالول، خصوصا د شپې له خوانه، ځکه د شپې له خوانه ډېر زیات موږ تاکید کوو چې د شپې د خولې افرازات چې کوم دي معمولا د ورځې له خوا افرازات چې کوم دي د غاښونو پاک ساتي، او د شپې له خوا چې کله څوک وي د کیږي نو د خولې افرازات چې دي هغه بندیږي بلکې پنیشتي سابي، نو هلته چې کوم غذایي مواد شی پاتې کیږي د هغې له وجې نه بوی کوي خرابیږي او د خولې بوی له دې نه پیدا کیږي. دغه څو لاملونه دي چې د دې له وجې نه د خولې بوی پیدا کیږي.
ډېره مننه، خدای دې وکړي چې د دغه اورېدونکي ځواب ترلاسه سوی وي. ډاکټر صاحب رفیع وایز، تاسو تر اوسه په نوره نړۍ کې یو کس چې تر اویا کلونو هم زیات عمر لري لا هم سالم غاښونه لري. په افغانستان کې ولې کیسه سرچپه ده؟ ته په ځوانه ځواني کې ځینې کسان زیات غاښونه نه لري یا ایستلي دي؟
غاخونه معمولا یو داسې بخش دی چې معمولا اقتصاد ته ډېر ارتباط لري، یعنی د غاخونه ساتل اکثرا اقتصاد ته ډېر رول لري. خو دلته بیا څو فکټورونه نور هم دي. مثلا اوس مونږ خارج نه خبر لرو چې اکثریت خلک هلته هم غاخونه نه لري، خو په افغانستان په پرتله نه. دې لپاره چې د هغوی عامه پوهاوی یا آگاهي عامه چې دی هغه ډېر پورته دی، دغه د تحصیل کې چپورته دی، آگاهی لري، هغه د ترنت استفاده کوي، هغه د ډاکټران یا دولت مشوره ورکوي، راهنمایي کوي، رسانه د هغه پلاس کې ده. نو هغه اکثرا د سه باسواد خلک دی او کویږي او ډاکټران دا خبره ویدل ده چې مونږ غاښونه باید څنګه وساتو او څنګه محافظت وکړو او څنګه مخنیوي وکړو د مشکلاتونه. که یې نه هغه ته څه مشکله پیدا شي هغه ته هغه لپاره ډیر مجرب ډاکټران هلته دي د هغه کار کوي. او بل مسله چې اکثرا د هغه ستات کچر پورته دي، نو هیڅ مشکل نشته په تداوی کې. خو کله چې افغانستان ته راځو یو طرف نه خو مونږه مپو هاوی ډیر ضعیف دي، متاسفانه د دولت طرف نه زمونږ ډاکټرانو ترمن، او بل طرف نه اکثریت خلک بے سواد هم دي، اکثرا د دې کارونو ته توجه نه کوي. بل طرف نه د خلک اقتصاد ډیر ضعیف دي، او کله کوم غواړي کوم غاخ تداوی کی دغه توانیونه لري، هغه پیسې برابر لکی نو غواړي چې خپل غاخ وکاږي. یا مثلا همداسې پریدي چې ترسو خراب کی خراب شي ترسو چې مثلا که دردونه کی همداسې خپل پریدي وریکی دی په خلای. نو مسله دا دی چې دا سو فکتور یو ځای کیږي او خلک مجبور دي چې غاخونه خراب سي او همداسې پاتې سي، او اکثریت اقتصادي په لحاظ او سواد او
عامه پوهاوی مسره ده. ډېره مننه تاسو نه ډاکټر صاحب واحد یار، د ځینو کسانو غاښونه ولې د وخت په تیریدو سره تر حد زیات اوږدیږي یا په بل اصطلاح وری د وخت په تیریدو سره ځان ټولوي؟
سالسه به دخو دسه ما خو درتول چې دغه وری خپل مشکلات لري، مرزونه لري، یاغه مرزونه لوجنه دا وری داس مشکلات پیدا کوي چې دغه بیا تداوی کیږي، تداوی سی باید. او دغه خو د زیات عمر ولا خلک کوم دي، زیات عمر ولا خلک چې معمولا د دې د ویتامینونو منډالونو د ډیفیشنسي سره یا کمبود سره ډیر مخ کیږي، نو دغه وجه ده چې دا غاښونه رژیږي او خرابيږي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. د غاښونو د سپینولو په اړه ځینو اوریدونکو پوښتنې وکړې. ځینو کسانو ویل چې غاښونه یې تور دي، چا ویل چې غاښونه یې ژړ دي. د سپینېدو لپاره تاسو څه توصیه کوئ دوی ته؟
د سپینوالي لپاره خو معمولا عام استفاده کیږي د بلیچنګ استفاده کیږي، خو دا سپینوالي تقریبا موقتی دایمي نه، نو هر شپږ میاشتې پس باید که څوک غواړي چې غاښونه یې دوامداره سپین پاتې شي نو هر شپږ میاشتې پس باید یو بلیچینګ دی وکي نو دی دغه یو لارې د تی غخونه سپینیږي سره او د سی تداوی ته په تداوی سره د غخونه سپین سی بدون لدی چې یو لاینر ورته وای چې هغه جوړ کی لاینر استفاده کی چې هغه د غخونو د پاسه یو پوخ ده معمولا استفاده کیږي نو هغه بیا بیل شي ده او د تداوی په لحاظ باندې بلیچینګ معمولا خلک استفاده کوي او دا یو مناسبه لار ده تقریبا عوارض جانبی هم کم
هم دغه د لایزر شوا تاسو مقصد دی
بله وو د لایزر شوا په واسطه باندې مواد دی هغه مکیږي په غاښونو باندې وهل کیږي د لایزر شوا ور باندې خوسی کیږي معمولا د نیم ساعت لپاره نو دغه نو ورسته بیا د غاښونو پاکيږي بیا دغه د پاسا د فلورایډ او یا لواش ورکول کیږي یا هغه په سلا مساج ورکول کیږي د فلورایډ او په ساحه کې ځکه پرې کې د هایدروجن پروکسایډ چې سدي ډیره زیاته ده
بلې ډاکټر صاحب خوځینی کسان وایي چې تر دې طریقې ورسته غاښونه حساس کیږي فکر کوي چې دا حساسیت زیات وخت دوام کوي که د لاند وخت لپاره وي
نه دا حساسیت د کم وخت لپاره او د تمو دی ورسته چې دغه لپاره بیا موت واشونه یا کریمونه چې هغه توسې کیږي هغه مریضان چې غوي غاښونه حساس کیږي دغه لپاره کریمونه دي چې هغه توسې کیږي د سنسټیویټي یا د حساسیتونو د کمواله لپاره هغه استفاده کوي د موقتی وېدا دایمي نه
مننه ډاکټر صاحب رفی وایس تاسو ته براسو د غاښونو اوري یا بیري ترڅنګ د جبي مسواک کول یا برس کول څومره رول لري په نظافت کې د غرض د بوی په مخنیوي کې
نن دقیق اندر ښه سوال دی دا موږ باید هر کله چې غاښونه برش کوو باید د جبه سر باید حتمی ور سره برش کوو دا زموږ نه باید هیر نسی دا متاسفانه اکثریت خلک تر اوسه نه پیژني او نو پوهیږي چې دا باید د غاښو سره باید جبه هم برش وسی کنه د غاښ برش کول د خو یو طرف قضیه دی هغه کریم ته ضرورت لري خو د جبه برش کول هغه مور دور سل تر پیس ورته وایي د جبه مخ چې دی هغه باید برش شي د شان مخ کی طرف ته اگر پر سو طریقې دي چې موږ هغه پاکو کو یو خو کېدای شي چې اسکراب موږ سره फायदा کو موږ دا پیدا کو اسکراب دی ټانګ اسکرابر ورته وایي اسکرابر وظیفه دا ده چې د ستراش کوي هغه د جبه پورته چې کوم بار اخلي هغه لنګ ول بار ورته وایي نو دا چې هغه پاتې کیږي ته د بل کیږي نو هغه تراشي او پاکي یو یو وروش ده دي بل روش دا ده چې د برش هغه شاتنی برخه کوم بعضی برش مخصوص برش دي چې دا برش شاته د سې دروش سطح لري هغه سره کېږي چې مو د جبه شا برش وکړو یا د خپل کده دا شانه منی را سره او زمونږ یو عادي برشي نو کېدای شي دغه د مویک چې لري هغه برش چې مونږ غاښونه برش کوو هغه سره مونږ کېدای کولای شو چې د جبه شاته برش وکړو ډیر دا اړین دی لپاره دی چې اکثرا د سی یو اسپیشلی او خاص مخاد دی یعنی نسج چې د جبه کور کوي چې هلته د باکتریګانو د ځایونیولو او ورش کولو او د خولي بدبوي عمل دی نو مسله دا چې څوک دا برش عادت وکي او دا جبه برش وکي نه د بوی نم ختميږي او باکتریګان یې مثلا ختميږي غزاینه او خې احساس هم پی او فرش احساس هم پی
ډېر مننه ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غښونو ستونزې معلومیږي چې له اساسه په افغانستان کې موجوده ده فکر کوي چې په مکتبونو کې ماشومان ته د غښونو د ساتنې او برس کولو یا پاک ساتلو لارې چارې ورښول کیږي او کنه شول کیږي تاسو له شوونه څه ده
سوري صاحب دا یو عمده مشکل لکه څنګه چې ما سر کې مو ویلې دا مشکل څه معمولا په نصاب کې د ډېر زیاته توجه نه ده سوي او خو بیا معمولا استادان د خیر وسیږي غوي دغه کې د شاګردانو ته د دې ټرین ورکي او د دې یادونه ورته کوي خو عمده خبره دا ده چې باید له وړوکوالي نه ماشوم د سټرین سي او د دې نصاب کې ځای پجای سي د خبره او دا من هيسي دی یو مسؤلیت د ماشوم احساس وکي چې دا د ما مسؤلیت نو دغه وجه نه بیا دغه مرزونه او دغه مشکلات به کم سی او کني په دغه کوم حالت باندې روان دي حالت قناعت به شالت نه دی او مناسبه نه دی او باید د کی پرمختګ وسی او د کی باید کار وسی دی بار
ډیر مننه د پروګرام لا ملمنو د غشونو د ناروغي له متخصص ډاکټر شاه محمد واحد یار زغرز د غشونو متخصص ډاکټر رفی وایس څخه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې را سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې مو د غشونو پرستونزو خبرې وکړې لوریدونکو مننه چې پروګرام ته زنګ را وها خپلې پښتنې مطرح کړې
شکری ندی صدی خوجه شوندی